دا مشال ریډیو دینند خالی ورځ او د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې 2 منټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. شاهین بنیره ما تاسو ته دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورنو تبصرې لرو. زمونږ دوه اوونیزې خبرونه به هم اورې. خړومبی د اسرار لم مومن نه د دې وخت خبرونه
لنډیز د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار خبرداری ورکړی که د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په ډیره تیزۍ سره اقدامات وشي نو کیدای شي د ترهګرو حملې زیاتې شي. سپینه ماڼۍ ویلي چې پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې د امریکا په ډرون حملو کې د 4 شپېته تر د 114 پورې ولسي وګړي وژل شوي دي. په ننګرهار کې نن د ځنوجونکي برید له امله 12 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار خبرداری ورکړی که د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په ډیره تیزۍ سره اقدامات وشي نو کیدای شي برعکس نتیجې ورکړي او د ترهګرو حملې زیاتې شي. سرتاجیز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل.
Obviously blow back risk because you see they are not just one group.
واضح ده چې د عملیاتو د شدت په صورت کې د معکوسې نتیجې اخیستل یو خطر دی، ځکه په پاکستان کې یوازې یوه ډله نه ده چې مبارزه ورسره کوو. موږ د پوځي مبارزې تر څنګ د زیاتو افراطي ډلو پر ضد استخباراتي جنگ هم کوو.
سردار جیس پر پاکستان د نړیوالې ټولنې دا انتقاد رد کړ چې د حقانی شبکې د فعالیت بندولو لپاره یې کافي هڅې نه دي کړې او د افغان طالبانو یو شمېر مشرانو ته یې لا هم په خپله ځمکه زیر ورکړې. تېره میاشت د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د امریکا په ډرون حمله کې وژل شو. له دې وروسته یو وار بیا افغان او نړیوال چارواکي وایي د افغان طالبانو مشران چې پاکستان کې پټ دي، له هغه ځایه په افغانستان کې پر خلکو، حکومتي ځواکونو، د نړیوالو ادارو پر کارکوونکو بریدونه کوي. سپین ماڼۍ ویلي چې پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې د امریکا په ډرون حملو کې د 4 شپېته تر د 114 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. د سپین ماڼۍ چارواکو پرون دا شمېرې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د یوه تازه رپورټ پر اساس خپرې کړې. رپورټ څرګندوي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې، سی آی اے او دفاع وزارت له 2009 نه تر 2015 کال پورې په دې هیوادونو کې 403 حملې کړې چې 2501 مشکوک ترګر پکې وژل شوي دي. په دې رپورټ کې د امریکا د جنگ په سیمه یعنی افغانستان، عراق او شام کې د بی پیلټ الوتکو حملې نه لري شامل کړل شوي. په سوات کې امنیتي ځواکونو د 9 مشکوکو وسلوالو طالبانو د نیولو یا په اړه یې د معلوماتو ورکولو پر سر د لکونو روپو انعام ایښودی دی. د امنیتي ځواکونو د تحصیلي کابل بره بانډې یونټ څخه جاري کړل شوي پوسټرې چې په جوماتونو، بازارونو او کوڅو کې لګېدلې پرې د ځنو مشکوکو وسلوالو تصویرونه او نور معلومات ورکړل شوي. په پوسټر کې لیکل شوي چې چا د دې کسانو په اړه ارمی هیلپ لاین یا د پوځ یا یونټ ته معلومات ورکړل نو د هغه نوم به پټ ساتل کېږي. په دې 9 مشکو کسانو کې د هر یو پر سر 10,00,000 روپۍ انعام دی. مشال لډوتا غوګستی. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې فوزی عملیات روان دي او د افغانستان هوایي ځواکونو بمباري پیل کړي. د ننګرهار د والی ویان توله خوګیانی پرون مشال لډوتو ویل چې په حصارک کې وضعیت د خکېدو په حال کې دی او سیمې ته اضافي امنیتي ځواک استول شوی. اتوله خوګیانی وایي په دین خطو کې 3 وسلوال طالبان وژل شو، 450 جوبل شوي. د یو بل خبر له مخې په ننګرهار کې د ځنوجونکي برید له امله 12 ملکي وګړو سره مرګ ژوبله اوښتي. د ننګرهار ولایت سویان توله خوګیانی مشال لډوتو ویل چې نن شاوخوا 10 بجې د جلال آباد ښار 5مې ناحیه اړوند جویهاب سیمه کې یو ځنوجونکي بریدګر غوښتل چې د کوټ ولسوالۍ د پاڅون کوونکو مشر حاجي حیات خان پر موټر چاودنه وکړي. د پولیسو لخوا په نښه شوی د برید لاندې راوستي. خوګیانی وایي ځنوجونکي بریدګر په زخمي حالت کې ځان ته چاودنه ورکړې چې له امله یې د یوه 12 کلن ماشوم په ګډون 2 ملکي وګړي وژل شوي او 10 نور جوبل شوي. د پیښې ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. یو امریکایي مېرمن چې حامله وه له خپل خاوند سره څلور کاله مخکې په افغانستان کې لادرکه شوه. د دې مېرمنې کورنۍ اوس له طالبانو غوښتي چې دا ښځه له خپلو دوو ماشومانو سره راخوشي کړي. جیمز او لین کلمن په دې باور دي چې دوی لور کیتلین د هغې کینیډایي خاوند او دوه زامن چې د طالبانو ولکې دوران زیږېدلي دي له وسلوالو سره دي. کلمن له خپلې مېرمن سره په یو ویډیوي پیغام کې چې د جولای په لومړۍ یې خپور کړی وویل دوی په بې صبرۍ د خپلې لور او لمسیانو انتظار کوي. کلمن د طالبانو پر نوی مشر غا کړی چې د وړوکي اختر په مناسبت د دوی لور خوشی کړي. سباندې سل کمانډو پولیسو د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د وسلوالو لخوا په ریسټورانت کې یرغمل کړی. 14 کسان خوشی کړي چې پکې درې بهرنیان هم شامل دي. نن پولیسو ویلي چې شپږ وسلوال یې په ډزو هم وجلي. وسلوالو تیر ماښام د ډاکا په سفارتي سیمه کې پر یو ریسټورانت برید وکړ چې دغه وخت په ریسټورانت کې دوه جاپانیان و د ایټلي وګړي او یو شمېر هندي وګړي موجود وو. د ژغورنې عملیات 10 ساعته وروسته تر دې پیل شول چې وړومبی د 8 یا 9 وسلوالو پولیسو ترمنځ د کسانو د خوشی کولو پړه خبرې ناکامه شوې. د ایش وسلوالې ډلې د بریزي مواري اخیستې وایي 40 کسان یو وجلي خو بنگلاديشي چارواکي دغه اداوې ردوي. د امریکا مرستیال ولسمشر د بحرین بچا ته په دغه هیواد کې د وروستیو منفي پرمختګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. سپین ماڼۍ پرون ویل چې جو بایډن خپل اندېښنه د بحرین له بادشاه حماد بن عیسا الخلیفه سره په ټلیفون شریکه کړه. د ټلیفوني خبرې وروسته تر دې وشوې چې د بحرین حکومت د شیا اپوزیشن ډلو د دې د مشرانو پر ضد کاروایي کړې. او د اروپا د فوټبال کپ لوبو په ترڅ کې به نن د ایټلی او جرمني ترمنځ مقابله وي. دا لوبه د پیکور په وخت د شپې 12 بجې پیلېږي او ګټونکی ټیم به یې سیم فاینل ته وځي. په فرانس کې روان د یورو فوټبال یا یورو کپ د کوارټر فاینل په یو میچ کې تیر ماښام ویلز بلجیم ته د یو ګول په مقابله کې په 3 ګولونو ماتې ورکړه او سیم فاینل ته په تو کې بریالی شو. په سیم فاینل کې به د ویلز مقابله له پرتګال سره وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو اورېده چې اسرائیل له مومن وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدې شي. د پاکستان د بارنو چارو سلاکار ویلي دي د سغبري د ډلو پر ضد دی له احتیاطه ډک خو جدي ګامونه واخیستل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي دي چې پاکستان نور څه نشي کولی نو د طالبانو مشران دې له هیواده بهر وباسي.
موږ غوښتنه د پاکستان څخه دا ده چې هر هغه مشرتابه د طالبانو چې پاکستان په خاوره کې دی نور څه نشي کولی د خپل خاورې څخه وباسي.
زموږ دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې په دې هیواد کې پر سخت دریځ ډلو د زیات فشار راوستل خای معکوسه نتیجه ورکړي او ترهګر بریدونه نور زیات شي. سرتاج عزیز ټینګار کړی دی چې هیواد دې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دغه په وینا د سخت دریځ ډلو پر ضد په مبارزه کې د لا زیات پرمختګ لپاره باید له احتیاطه ډک خو جدي ګامونه واخیستل شي. نور جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې پر افراطي ډلو زیات فشار راوستل شي، تروریستي حمله زیات کړي.
Obviously blow back risk because you see there are not just one group.
واضح ده چې د عملیاتو د شدت په صورت کې د معکوس نتیجې اخیستل یو خطر دی، ځکه په پاکستان کې یوازې یو ډله نه ده چې مبارزه ورسره کوو. موږ د پوځي مبارزې تر څنګ د زیاتو افراطي ډلو پر ضد استخباراتي جنگ هم کوو. دا عملیات په ټولو شهرونو کې کیږي، ځکه هغه وسوال چې له قبایلي سیمو زموږ د پوځي عملیاتو له امله تښتېدلي په نورو شهرونو کې پټ دي. موږ باید د یوې معکوسې نتیجې د مخنیوي لپاره جدي خو د خپل توان په حد کې او په منظم ډول پر مخ ولاړ سو. سرتاج عزیز پر پاکستان د نړیوالې ټولنې د انتقاد هم رد کړ چې د حقانی شبکې د فعالیت بندولو لپاره یې کافي هڅې نه دي کړې او په افغانستان کې د وسوالو طالبانو یو شمېر مشرانو ته اله هم ځای ورکړی دی. عزیز پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره په کتنه کې به چې سناتور جان مکینی مشري کوي د تروریستي ډلو پر ضد د خپل حکومت له مبارزې دفاع وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار په شمالي وزیرستان کې د خپل حکومت پوځي عملیاتو ته په اشاره ټینګار وکړ چې هیواد یې په وروستیو 3 کلونو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.
زما
په فکر په تیرو دریو کلونو کې پرمختګ د ستاینې وړ دی او موږ پرته له دې چې د شو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر وکړو پرمخ ځو، خو په دې کې چې څرنګه څومره او تر کومه حده پرمخ ولاړ سو ځینې خطرونه موجود دي. موږ اوس هغې مرحلې ته رارسېدلي یو چې پر داسې اندېښنو بحث وکړو، خو د سم وخت انتخاب ډېر مهم دی. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې تر یو حده د خپلو طالبانو پر پناه ځایونو حملې کړې دي. تیره میاشت د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د پیښې یو وار بیا دې مسلې ته د نړیوالو پام کړ چې د وسلوالو طالبانو مشران په پاکستان کې پټ دي او له هغه ځایه په افغانستان کې پر خلکو، حکومتي ځواکونو او د نړیوالو ادارو پر کارکوونکو مرګونی حملې کوي.
فرشته جلال زیر راپور مورده د پاکستان افغانستان په چارو کې پاتې کیږي. پاکستان کې د افغانستان سفیر او د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي ډاکټر حضرت عمر زخلوال ویلي دي چې اوس هم د پاکستان نه د غوښتنه لري چې د طالبانو هر هغه مشر چې د پاکستان په خاوره دی چې نور څه نه کیږي باید چې د ملک نه بهر وویستل شي. دا هم ویل چې د امن پروسې لپاره که څلور اړخیزه غونډه کې د ایران، هندوستان او روس همکاري پراخه کړي نو دا به په ګټه وي. د زیاته کړه چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د افغان مهاجرینو پاکستان کې نیټه فراخول یو ښه ګام دی. مشال ریډو همکاري رابع اکرم خان سره په خبرو کې ډاکټر حضرت عمر زخلوال زیاته کړې ده چې افغانستان د مهاجرینو مسلې په اړه په برسلز کې په یو غونډه کې بحث کوي. نور معلومات هم د حضرت عمر زخلوال د خبرو په اړه باندې معلومات د رابع اکرم خان پر راپور کې وو.
امید منگ دادی چی پراتون کشپا گمیاشتو چی با منگ یو اساسی بحث ولرو، هم بای منگو پاکستان سر ولرو، هم بای دلتا دا افغانی کدوالو سر ولرو تر سو چی تشویق شی چی برتخ پر وطن تو گرزی، او هم دا نریوالو موسیسو و آغای حوادون چی دا کدوالو سر هم دلتا پاکستان چی و هم دلتا دوی برتستانی دو پا اروان بانی مرسته کی. مخکز منگ پا بروکسل کی د افغانستان لپاره یو لوی کانفرنس را روان دی د مهاجرینو بحث د غلطه یو عمده بحث د مرستو جذبولو لپاره وسی تر څو چې وکولی شو په داخل د افغانستان کې داسې شرایط برابر کړو چې هغه مهاجرین چې باید وګرځي
د سیفران وزیر قادر بلوچ ویلی دی چې که هر سوی افغان کډوال بخپل وطن ته لیږو، آیا په دې حق له موږ سره خبرې کړي او ستاسو په خیال آیا افغانستان په دومره غټ شمیر کې د کډوالو ستنېدلو ته تیار دی؟
د خپل بلوچ سره موږ ناسې درلود، د مطبوعاتو څخه دغه خبره مې واورېده چې په کوم شکل باندې به کړي وي، هغه به خپله توضیحات ورته ورکړي. سو شیان د مهاجر په ستنېدو کې چې ستنېدلې موږ تشویقوو، مګر په هېڅ ځای کې نړیوال اصول دا نه دي چې مهاجر باید په زور او په ځورونه باندې وګرځول شي. بیا هم ما هغه اولنۍ خبرې ته اشاره کوم چې دلته کومه هیستري چې د مهاجرینو ده چې ډېره اوږده شوه، تقریبا 5 کاله شاوخوا شوه. بهترین شرط د مهاجر د ګرځېدو لپاره بیا هم امن په افغانستان کې دی، چې زموږ امیدواري دا ده چې پاکستان په افغانستان کې د امن د وسلو لپاره لا زیات کوټلي او جواب ګامونه واخلي. وخت چې افغانستان کې امن شي دلیل نه پیدا کیږي چې یو څوک د وزر ولري چې په خپل کلي او کور کې ونه اوسي.
سفیر صاحب، تاسو د امن خبره وکړه. 13 ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان نفی سکریا پرس بریفینګ په وخت د یو پوښتنې په جواب کې وویل که افغانستان وغواړي نو پاکستان د کیو سی جی عمل یا د سورې پروسې عمل نه تیار دی. د بیان ته څنګه ګوري؟ آیا افغانستان دا نه غواړي که څنګه؟
خیر، د سې دې چې مونږو دغه سي ادارات او افراد ترمنځ څه شي چې مهم دی عمل مهم دی. خبرې کافي اندازه زیات شي، وادي کافي اندازه زیات شي، دي عمل کم دی متاسفانه. کیو سی جی کې ضرورت نشته چې مونږ وګورو. از مونږه او د پاکستان او د دوه نور هیوادونو ترمنځ د لارې و نقشه پرته ده. د لارې په نقشه کې هغه ته مشخص اقدامات دي چې څه باید وشي. مونږه لوی ترین غوښتنه د پاکستان څخه اوس هم ده چې د لارې نقشه د څلور اخیزو ناستو یا کیو سی جی په چوکاټ کې چې کومه جوړه شوې هغې ته عملي شکل ورکړي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې په کیو سی جی کې چې کوم څلور واړه ملکونه دي، وي سوای یوازې دا خبره وي سمنه ده چې پاکستان انفلوئنس لري. وایي دا څلور واړه هیوادونه په طالبانو باندې اثر لري د حق لته سوای
نو کچیر په طالبانو مشرتابو په چین کې ویلو به په چین غوښتنه کوي چې په غیر فشار وړي یا په امریکا کې ویلو د امریکا نه به غوښتنه کوي هر څوک په خپل ساحه کې خپل رول لري مثلا د امریکای رول کچیر ته د سولې خبرې شروع کړي چې متاسفانه طالبانو رد کړی دي او دوی د جنگ لارې انتخاب کړي ده نو د امریکای رول دا و چې هغه ټول لیست کې چې ځینې طالبان دي په تدریج سره هغوی ونیسي یا د هغې په لیست کې د حملې دپاره چې دي د هغې لاندې ونیسي د هغې رول دا و د چین رول په یو بل شکل باندې هغه پیدا کېدای شو چې مثلا که چېرته سوله کامیابه شي نو هغوی کولی شي چې ګارنټي وکړي د سولې د شرایطو د پاکستان رول دا و چې د طالبانو مشرتابه دلته په دې خاوره کې ګرځي راګرځي او د همدې څخه مثلا دوی جنگ رهبري کوي په دوی باندې فشار راوړي چې زموږ غوښتنه د پاکستان څخه دا ده چې هر هغه مشرتابه د طالبانو چې پاکستان په خاوره کې دی که نور څه نشي کولی د خپلې خاورې څخه وباسي.
د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ماته په کابل کې په مرکه کې ویلي چې په کیو سي جی غونډه کې د هند او ایران هم شامل کړی شي. تاسو وایي آیا افغانستان به ومني؟
یو پراخه منطقوي ځکه چې اوس دا کوم څه چې روان دي دلته په افغانستان کې خصوصا دا یوازې د افغانستان پورې تړلی نه دی، دا تهدید ټولې منطقې ته دی. فلهذا ټوله منطقه باید یو خبره ولري په دې کې، ځکه چې که مونږ یو منطقوي پراخه منطقوي حمایه د سولې د خبرو یا که چېرته څوک سولې ته نه حاضرېږي د هغې په مقابل کې د یو اقدام لپاره ونه لرو بیا هم به زموږ هڅې نیمګړې وي. نو ایران هم تبند د افغانستان د وضعیت متاثره دی، هند متاثره دی، تر روسه پورې متاثره دی.
کیو سی جی په حق له سوای آیا راتلونکي کې څه ویني چې څه غونډه به وشي، څه مستقبل یې ویني؟
کیو سی جی مشخص مونږ البته مطلق پر باندې کرخم نه ده کش کړي او آنن کوم ضرورت هم ورته نه وینو، ځکه کیو سی جی کافی اندازه تصمیم نیولی دي چې هغې ته ضرورت دی چې عملي بڼه ور واغوستل شي او عملي اقدامات مونږ وګورو، نو بیا طبعا د کیو سی جی اهمیت زیاتېږي او په دې باندې پوهېږو چې کیو سی جی واقعا یو داسې فورم دی چې نتایج لري، ځکه خلک د نتایجو په تمه دي. فلحال د خلکو حمایه د کیو سی جی د پروسې نه په دې کمه شوې ده چې عملي کوم تاثیرات یې نه درلوده، عملي نتایج یې نه درلوده.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوالو چې زموږ د همکارې رابعه اکرم خان سره خبرې کولې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
سپین مانې ویلي دي چې په پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې د امریکا د بې پایلټ الوتکو په حملو کې لږ تر لږه 146 ملکی وګړي وژل شوي دي. دا حمله له 2009 میلادي کال چې ولسمشر اوباما په قدرت کې وو د تیر کال د دسمبر تر پایا شوي دي. خدا شمیرې د بشري حقوقو د یو شمیر مدافع ادارو له لوري له ورکړو شو شمیرو سره سمې نه خوري. د بشري حقوقو یو شمیر څارونکي ادارې اټکل کوي چې ښایي په دې موده کې 1100 تنه ملکی وګړي وژل شوي وي. نور معلومات د فرشته جلال زئی په راپور کې.
سپین ماڼۍ نه دی ویلي چې دا تلفات دقیقا د پاکستان، سومالیا او یمن په کومو سیمو کې وو. ولسمشر اوباما قدرت ته تر رسیدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت او د دې هیواد د استخباراتو د فدرالي ادارې CIA بي پیلوټ الوتکو ته په یمن، پاکستان، لیبیا او سومالیا کې د حملو اجازه ورکړه. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې په رپورټ کې ویل شوي چې په تیرو شپږو کلونو کې د اوباما ادارې له افغانستان، عراق او سوریه پرته د بي پیلوټه الوتکو څه باندې 2500 حملې کړې دي. په دې حملو کې لږ تر لږه 2500 وسوال او مشکوک تروریستان وژل شوي دي. د دې ادارې په نوي رپورټ کې چې پرون خپور شوی، یوازې په پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکی تلفاتو په اړه څرګنده شوې ده. رپورت وایي چې له 2009 تر 2015 میلادي کال په دغو هیوادونو کې پر مشکوکو تروریستانو د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې شایي له 45 تر 146 ملکی وګړي وژل شوي وي. رپورت په پاکستان، یمن او یو شمېر افریقایي هیوادونو کې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې CIA او د امریکا د پوځ د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې ملکی تلفاتو ته په کتنه کې د مشکوکو وسلوالو د تلفاتو شمیرې هم خبرې کړې دي. د متحدو ایالاتو د استخباراتو د ملي ادارې په رپورټ کې چې په ډېر دقت برابر شوی، په یو شمېر هیوادونو کې په تروریستي ډلو د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د پټو حملو د اغېز پراخه څېړنه شوې ده. په رپورټ کې راغلي چې د 2009 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ پر مشکوکو تروریستانو د امریکا بې پیلوټه الوتکو لږ تر لږه 403 حملې کړې دي، چې تقریبا 2501 وسوال پکې وژل شوی دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې رپورټ په افغانستان، عراق او سوریه کې چې د امریکا پوځ زرها و هوایي حملې کړې، د بي پيلوټه الوتکو حملو ته اشاره نه ده کړې. خو په لندن کې د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې له 2002 میلادي کال راهیسې په یمن، پاکستان او سومالیا کې د امریکا د بي پيلوټه الوتکو په حملو کې تلفاتو شمیر د 492 او 1000 ترمنځ اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اوباما د دې هیواد راتلونکي ولسمشر ته د یو حد د ټاکلو لپاره یو فرمان ورکړی چې په هغه کې د ملکی خلکو د تلفاتو کمولو او د امریکا د پوځ په عملیاتو کې د ملکی خلکو امنیت ته مرکزی رول ورکړ شوی دی. د ولسمشر اوباما د فرمان پر اساس به پوځ هر کال د تلفاتو تخمینی شمیرې اعلانوي، څو په دې اړه د پوځ په فعالیت کې شفافیت رامنځته شي. فرمان وایي چې د امریکا پوځ باید په خپلو عملیاتو کې د ملکی تلفاتو په اړه ارقام د معتبرو رپورټونو پر اساس خبر کړي او د غیر دولتي نړیوالو ادارو رپورټونه هم پکې شامل کړي. خو د ولسمشر اوباما د دې فرمان عملي کول پر راتلونکي ولسمشر حتمي نه دی، ځکه نوی ولسمشر صلاحیت لري چې کو غواړي دا فرمان بدل کړي او په خپل نوی فرمان صادر کړي. په واشنگتن کې د ملکی بحرانونو مرکز مشر فدریکو بوریلو د ولسمشر اوباما د فرمان هرکلی کړی دی. فدریکو بوریلو ویلي د دې لپاره چې راتلونکي ولسمشران دا فرمان بدل نکړي، د دوی اداره پلان لري چې له کانګرس غوښتنه وکړي چې د ولسمشر دا فرمان په قانون بدل کړي.
د فرشته د لازې راپور مو اوریدو. او د خیبر پختونخوا حکومت د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کولو وروسته ځایي حکومتونو ته څه د پاسه 10 ارب روپۍ ورکړي دي. دا خبره د خزانه وزارت بیګا په خبره شوې خبر پاڼه کې کړې ده. د صوبې ځایي حکومتونه له یوې مودې راهیسې ګیلمن وو چې حکومت ورته مالي پانګې او اختیارات نه دي ورکړي. تفصیل د شبیر جان نو.
خیبر پختونخوا چې کومه د خزانه محکمه د هغې لخوا اویگا جاری شوی خبر پان تر مخه چې په مجموعي توګه چې کوم روان مالی کال شروع کېدو سره سم د دې چې کوم د ضلع تحصیل او د یونی کونسل چې کوم حکومت د مقامي اغېل پر د 10 ارب او 40 کروڑ او 40 لک روپو پنګ اجازه اکاونټ لګل شوی دی. د دې په وړاندې دغه ویلج باندې بر کونسل لپاره د یو یو نیبر هډ یو ویج کونسل لپاره 2 ارب روپو نه زیات دغه پنګ جاری شوی دا ټول پرمختګي کارونه او دې ته د الامیا کې دا هم ویل شوی چې څنګه دوی اکاونټونو ته دغه پنګي ورسېږي. دوی د خپل دا چې اکاونټ لومړي درې میاشتنی پنګي دي دغه د شروع کې خپل شنو کې پرمختګي کارونه شروع کړي.
دا راتوي شبیر جان چې آیا د ځايي حکومتونو ډېر وخت زخه دغه شکایت کولی چې حکومت ورته پیسې یا نور اختیارات نه ورکوي، دا د هغه برخه ده کنه؟
دا بالکل دا چې کومه دا وړاندې نه لوس کړل شو او همغه د روټین خبره ده نه چې زیاتی پیسې ورکړل دي. خو تر تیر یو کال تیر دوه پورې د دې حکومتونو دا ګلوه چې کومه پیسې د دې کوم پنګ کیږي کوم حق دې ته لوس کړل شوی دی او چې کوم قانوني دي هم هغه ورته نه ملایويږي. نو تیر کال پورې ډېر ځای حکومتونو دا ګلوه چې دې ته نه اختیارات ورکړل شوی دي او نو ورته پنګ خو دې زلو تر پنګ د مالی کال شروع کېدو سره سم اعلامیه جاری شوی ده. اوس هم دغه پته ورسته لګی چې دا شان اعلان تیر کال هم کېدل خو له دغه څنګه وردی کنټرول څنګه تل نو سم دا خالی اعلامیه ده او کتل بشراتین د سورې چې آیا دا ردی کنټرول ځي په دې کار شروع کیږي سره اختیارات وکنه.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا پولیسو یو ویب پاڼه جوړه کړې چې پکې د قلنګ خستو قلنګ اخستونکو فیرس پور شوی. دغه کسان د قلنګ اخستو په تور نیول شوی او د سزاګان وروستو پر خودل شوی دی. د صوبې د پولیسو مشروای د دې مقصد ولس خبرول او غوی حاصل دی چې په دې لړکی له پولیسو سره مرسته وکړي. په دغه اړه نور معلومات د اسلام آباد رفت انجم راکړي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په صوبه کې یو ویشت کلنګ یا بته اخیستونکي د کتنې تر لاندې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی وویل چې دغه یو ویشت کلنګ اخیستونکي د سزاګانو پوره کولو نه پس پرېښودل شوي، خو اوس هم د دوی نگرانی روانه ده.
دا قسمه کارونه په نړۍ کې هر ځای کېږي، خو د دې مقصد دا دی چې عام ولس په دوی نظر وساتي او چیرې مشکوکې هلې ځلې کېږي نو چې پولیس ته اطلاع ورکوي. موږ د دغه قسمه مجرمانو مختلفه درجه بندي کړې ده. په دې کې د قلنګ اغوستونکو نه علاوه غلا کوونکو او تاوان لپاره د اغوا کوونکو معلومات هم شریک کړي دي، کوم چې د سزا نه پس جیل نه راوتي دي. نو اوس ظاهره خبره ده چې په دغه خلکو نظر ساتل ډېر ضروري دي، او که چېرې داسې قسمه واردات وشي چې پکې هم دا خلک ککړ وي چې خلک یې پاسانه پیژني.
په دې قلنګ اخیستونکو کې د خیبر پختونخوا او فاټان علاوه د نورو صوبو سره تعلق لرونکي کسان هم شامل دي چې عمرونه یې د 18 نه تر 500 کالو پورې دي. ناصر دورانی زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د ځایي قلنګ اخیستونکو په شمېره او داسې نورو پیښو کې کمی راغلی، خو په خیبر پختونخوا کې د قلنګ لپاره ټلیفونونه د افغانستان د لورې راځي، په کوم چې کابو موندلو لپاره د پولیسو د محکمې کوششونه جاري دي.
دا وخت صورتحال دار چې کوم بندوبستی علاقوں کی کلنگ اغستن کی وہ آغ یا پجیل کی دی یا د نظر دلان دی دی او کوم چې د فاټا سره تعلق لرلو هغوی په پوځي عملیاتو کې ختم شوی دی. خو اوس مونږ ته غټه مسله دا ده چې د کلنگ اغستن کو زیات تر ټول ټلیفونونه د پولی هغه غاړې افغانستان نه راځي. هغه مونږ د افغانستان سفارتخانه سره هم شریک کوو او دا غوښتنه ترې کوو چې د دغه کسانو ځای معلوم کړي او دا معلوم کړي چې دا څوک خلک دي او د دوی هلې ځلې سدي
اور دیکھیں کہ یہ کون لوگ اور کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں.
یاد دی وچ په خبر پختونخوا کې د کلنګ خستون کو زیاتې دونه پس تیر کال د بے خبری وجنه هم پدی کې ملوث سوا چې بیا پولیسو گرفتار کړی و چې کوم د صوبې په تاریخ کې اړمبه او ځانګړي کیس وو. دا هم د ذکر وړ ده چې د کلنګ خستون کو لخوا په کلنګ نور کولو د صوبې او په خاص توګه د بے خبر تاجران د مرګ سره هم مخ شوی دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر جنسه د ستوري خېلو قبيله به کورشوي خلک ګلمندي چې باړې ته ټولي قبيله ولېګل شي، خو امنيتي ځواکونو یوازې د دوی قبيله را ایساره کړې ده او نړیوالو امدادي ادارو د دوی راشن هم تړلې دي. دوی وایي د پېښور په خوښه کې د کرایې په کورونو کې ډېر دي او د سخت ستونزو سره مخ دي. باید حکومت د دوی زر تر زر خپل کورونو ته ولېږي. په دغه اړه زموږ د همکار فرهاد شنواری راپور ورو.
د خیبر جنسی د باډی ستوري خیل وای چې په دې ورستو کې زپل شوی باډی سیمې ته ټولي بې کور شوی قبیلې ستنې شوی دي، خو تر اوسه امنیتي چارواکي یوازې دوی خپل کلیو ته نه پرېږدي. په دې حق لا د ستوري خیلو قبیلې یو مشر شمیر خان پر دې مشال ریډیو ته وای:
او زموږ د مشکلات د ډیرو کمونو په سر نه وشه د خیبر جنسی کې، او زمونږ کوم ستوري خیلو په سینې ده شوی زب بټتل کې پاتې کېږم سربان کې کریبا نه پته کېګم چې د 2000 کوروي خپل زر راکوي. زموږ حکومت اپیل کوو چې زموږ د اپسي وشي نه موته نه ای پی اس موته صحیح دی برکړې دي نه موته امین صاحب برکړې دي. خو شه زموږ په دې هریانو زموږ د خیبر ایجنسی نه یو موته توري خل نه یو د مو حق نه دی. دا واجه ست دي زموږ سره ظلم کوي.
او یو بل تن الیاس توري خل وویل:
نو د قوم خو د مو دا ګیلم ده د ټولو قومونو اپسي وشو د مونږ د وشي نه نو هغه اپسي د مونږ نشي د مو د اپسي سخت ضرورت دلته راشنیم د کاسونو بلکړی خو موږ راشنو پسینې او راشنې بخپل کور کوي مو اپاسی ضرورت دی. هلته ملته بوش اوس مکه ته بوش ولې موږ تر خپل سہولت ضرورت دی. موږ سہولت نه ما سر تر سوای شي او نه د تکلیفات سر تر سوای شي. موږ خپل ملته اور پی دی بس موږ مشکلات په الله حل کوي موږ به په خپل خوري کوو.
او ملک مراد ستوري خیل د خپل مشکلاتو په اړه وویل:
د واپسې مطالبه د ستوري خیلو بل د موږ روټ خیل نه دی چې موږ ته روټ کولاو شي ګنداو ولا کمر والا نو دا قومی مسائل به مشکل به حل شي. کورونا وران شوی په هغه باندې مطلب دا چې ډېر فکر کوي چې تر موسه کو
د خیبر جنسی د باډي ستوري خېلو د ستنېدو دغه غوښتنې په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم اپریشن ډایرکټر عادل ظهور سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ د پوځي چارواکو سره خبرې روانې دي او چې کله اجازه راکړي نو دا ټول کډوال به خپل کورونو ته ولیګو او دوی ته به هم د ستنېدو په وخت هغه ټول سہولتونه ورکړو چې کوم نورو قبیلو ته ورکړي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ورې درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې دا د اسرائیل مومن نه مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته زمونږه دوه ونیز خبرونه ورې
د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چورو سلاکار خبرداري ورکړې کړه د ټولو وسلوړو ډلو پر ضد په ډیره تیزی سره اقدامات وشینو کېدې چې برعکس نتیجه ورکړو د ترګرو حملې زیاتې شي. سرتاجي سپورون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې پر پاکستان د نړیوال ټولنې د انتقاد رد کړ چې ګینه د افغان طالبانو یو شمېر مشرانو ته لا هم په خپل ځمکه زی ورکړې. یادوي چې تیر میاشت د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په بلوچستان کې د امریکا پر ډرون حمله کې وژل شو. سپین ماری ویلی چې پاکستان یمن سومالیا او لیبیا کې د امریکا په ټون حملو کې د څلور شپېتنه تر د یو سلو شپاړس پورې ولسي وګړي وژل شوي. د سپین ماری چارواکو پرون دا شمېرې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د یو تازه رپورټ پر اساس خپرې کړې. رپورټ څرګندوي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای او دفاع وزارت له 2009 نه تر 2015 کال پورې په دې هېوادونو کې 403 اویا حملې کړې چې 2501 مشکوک ترګر پکې وژل شوي. په ننګرهار کې د ځان وژونکو برید له امله دولس ملکي وګړو سمرګ جوب لوختي. د ننګرهار ولایت سوینه توله خوګړنی مشال ډوته ویل چې نن شاوخوا لس بجې د جلال آباد پنځمې ناحیې اړوند جوې هب سیمه کې یو ځان وژونکو برید وکړ چې له امله یې د یو دولس کل مشروم په ګډون دوه ملکي وګړي وژل شو او لس تر نور جوبل شوي. یو بنگلاديشي پوځي چارواکي ویلي دي چې د وسلوالو په ولقه کې شل بهرانيان وژل شوي دي. له دې وړاندې داسې خبرونه و چې سباندې سل کمانډو پولیسو د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د وسلوالو له ولقې څخه لږ تر لږه 10 کسان ژغورل دي. نن پولیسو ویلي دي چې شپږ وسلوال یې هم په ډز وژل دي. وسلوالو تېره شپه په ډاکا کې پر یو رستورانت برید وکړ او لږ تر لږه دوه پولیس یې وژل او 15 تنه یې غمال کړل. پولیسو وایي چې رستورانت یې له وسلوالو خالي کړی. داعش وسلوالې ډلې د برید ذمہواري اخیستې. وایي څلېرش کسان جی وجلی خو بنگلاديشي چارواکو دغه اداوی مخکې رد کړی وی. او په فرانس کې روان د یورو فوټبال یا یورو کپ د کوارټر فائنل په میچ کې تیر ماښام ویلز بلجیم ته د یو ګول په مقابله کې په درې ګولونو مات ورکړه.
مهم خبرونه مور د اوسو ورځې موږ ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاز وړاندې کړي.
دا مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په مکسیکو کې کارپوهان ویلي دي چې یو معدوم نسل هاتی باقیاتو د راوستو لپاره یې کار په اخري پړاو کې داخل شوی دی. د معدوم نسل هاتی باقیات د مکسیکو سیټی سره نږدې یو کلی ټلټیپک کې هغه وخت و مندل شو چې کله د نکاسۍ لپاره کار روانو. دغه هاتی د باقیاتو په اړه داسې ویل کیږي چې دا باقیات 14000 کاله زاړه دي او د دې اډوکي خوري وري پرتی دي. بیا ځینې داسې هم وایي چې کېدی شي د انسانانو د غوښې لپاره هاتی حلال کړی وي. د هاتی نور باقیات له جیل سره خوا کې مندل شوي دي چې په هغه ځای کې د خپل وزن له وجې ګیر پاتې شوی وو. ایف پی خبرې جانس د لرغونی آثارو یو پوها لیوس کورډوبو په حواله وایي چې د مکسیکو پلازمینې په سندو کې تر 500 نه زیاتو د معدوم شو نسل هاتیانو باقیات موندل شوي دي. د دوی په خبره دغه کلی سره نږدې د ځمکې 2 متره لاندې دغه باقیات موندل شوي دي. د دوی په خبره د هاتیانو عمر د 20 نه تر 25 کال پورې دي. د دغه هاتیانو ډانچه په مکمل حالت کې ده. ساینسدانانو هیله څرګنده کړې ده چې د هاتیانو مکمل ډانچه به ډېر زر نمایشت لپاره وړاندې کړي. میمت یو قسم هاتی و چې نسل یې معدوم شوی دی او دغه نسل هاتیانو باقیات د مکسیکو په ځینو علاقو کې موندل شوي دي. د ډایناسورس په زمانه کې د مرغانو دوه وزرې په محفوظ حالت کې موندل شوې دي. په میامیر کې دا شاندار موندنه د وړوکي مرغانو په باقیاتو مشتمل ده چې 10 کروڑ کاله زاړه دي. د وړوکي مرغانو وزرې ډېر نازکې دي او په دې کې مختلف رنګونه شامل دي. په وزرو کې تیزې پنجې هم دي. دا باقیات 3 سانتي متره پورې دي او د دې په مرسته له ډایناسورس نه د مرغانو د ارتقا په اړه ګټور معلومات ترلاسه شوي دي. دا تحقیق په نیچر کمیونیکیشن نومي مجلې کې خپور شوی دی. دا تحقیق شریک مصنف مایک بینټن تعلق د برتانیا یونیورسټي آف برسل سره دی. دی وایي چې په انفرادي وزرو کې هر یو ویښته او ریشه ډېر واضح ښکاري. د مرغانو دا نسل د ډایناسور سره 6.5 کروڑ کاله وړاندې معلوم شوی وو. د سکاټلند یونیورسټي آف ایډنبرا کې حیاتدان سټیو بروسټ وایي چې دا یو شاندار موندنه ده. په لندن کې په یو نیلامګر کې د نړۍ تر ټولو لوی هیره نه ده خرڅه شوې. لیزی ډی لا رونا نومي هیرې په اړه داسې توقع کېده چې دا به په 1 کروڑ ډالر خرڅه شي. په سیدبی نیلامګر کې د دغه هیرې بیا 6.5 کروڑ پورې ورسېده چې له وجې نیلامي واپس واخیستل شوه. د لیزی ډی لا رونا هیرې جسامت د ټینس اګین عمر دی او دا د افریقي بونسټانه له یو کان نه تیر کال د نومبر په میاشت کې راویستل شوې وه. د دې هیرې وزن 1.09 کیراته دی او دا 2.5 اربع کاله زړه ده. لومړی وار وو چې میفیر کې په نیلامۍ کې دومره لوی هیره وړاندې کړی شوی وه. لیزی ډی لارونا په تسوانه ژبه کې مانا زموږ رڼا ده. کارپوهان وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی هیره ګرځول شوې ده ځکه چې دا یوه ډېره ښایسته نمونه ده. په نړۍ کې یوازې یوه هیره له لیزی نه ډېره غټه ده او هغه په 1905 کال کې په افریقا کې موندل شوې وه او د برتانیا شاه ایډوارډ 5 ته وړاندې کړی شوې وه. د هغه هیرې وزن 3.16 کیراته وو. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک کې اوس د ملګرو پوسټونه به په نیوز فیډ کې مرکزي ځای لري. سوشل نیټورک ویلي دي چې صارفینو اندېښنه ښودلې وه چې د خپلو ملګرو مهم اپډیټس په پاڼه نه ویني. دې فیصلې سره د خبري رسنیو او مصنوعاتو لخوا پوسټ ته زیات ځای ورکولو رجحان به کم شي. یو کارپوه وایي چې د ورځپاڼو او نشریاتي ادارو ګټې له فیسبوک سره مطابقت نه لري. فیسبوک پاڼې ویلي دي چې سروې کې صارفینو ویلي دي چې د خپلو ملګرو پوسټونه زیات خوښوي او هم دغه وجه ده چې په طریقه کار کې بدون راوستې شوې دي. د کمپیوټر جوړولو مشهورې کمپنۍ مایکروسافت خپل صارفینو ته د وینډوز 10 اپډیټ کولو یا نه کولو په اړه واضح اختیارات ورکړي دي. دا اعلان له 100 میاشتو تنقید وروسته اخیستل شوی دی. صارفینو ویلي وو چې وینډوز 10 خودکار اپډیټ طریقه کار یوه دوکه ده. په دې وروستو کې مایکروسافت یوې امریکایي ښځې ته $10,000 د هرجانې په توګه ورکړي وي چې د کمپیوټر وینډوز 10 اپډیټ وروسته د استعمال قابل نه و. مایکروسافت کمپنۍ خپلو ټولو صارفینو ته تجویز ورکړی دی چې د جولای تر 9 منیټې پوری بغیر له پیسو وینډوز 10 اپډیټ کړي ځکه چې د دې وروسته به دا په پیسو اخلي. د یادونې وړ ده چې په ټوله نړۍ کې د 10 کروڑ نه زیاتو کمپیوټرو او نورو آلاتو کې وینډوز 10 اپګریډ کړل شوی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم فائنډنګ ګوري په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 450 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم انډیپینډنس ډے ری سرجنس دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سینٹرل انټیلیجنس دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم فائنډنګ ګوري په لومړي نمبر، انډیپینډنس ډے په دویم او په دریم نمبر سینٹرل انټیلیجنس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم رامن راگو په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اوڑتا پنجاب دی چې د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار امیتابھ بچن او نواز الدین صدیقی فلم ٹین په دریم نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ سینما وتلی اداکار ټام هانکس نوی فلم انفرانو دویم مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا یو ټریلر فلم دی. دا د انجلز اینڈ ډیمنز فلم دویمه برخه ده. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډین براون په ناول جوړ دی. په دې فلم کې د هند مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم عکسمندی د ایټلی په وینیس، فلورنس او بوډافیس کې شوی ده. دا فلم میوزیک مشهور کمپوزر هانس زیمر ورکړی ده. فلم انفرانو به د اکتوبر په 28 نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا
Dante's hell isn't fiction. It's prophecy.
What's the last thing you can remember?
I had some kind of an accident.
I can't remember anything.
It's your head trauma. Imagination, memory, everything tumbles together.
I found this in my jacket. We're opening it.
It's Dante's Inferno.
This is what I have been seeing. I want to know what I'm involved with.
Let's go.
Where's Professor Langdon now?
Out of frame.
And in position of the two?
I left you a path. Now, only you can finish it.
Is this supposed to be a challenge?
A puzzle. Specifically designed for you.
He created a plague.
د امریکا مشهور سٹار وارز فلمونو سیریز نوې فلم ټریلر خپور شوې ده. په دې وروستو کې د سٹار وارز فلم دی فورس اف ویکن په ټول نړۍ کې ریکارډ د $2 ارب نه زیات کاروبار کړی و. د سٹار وارز نوې فلم نوم روګ وان دی. په فلم کې مشهور اداکارانو یانگ وین، فارسٹ وایټیکر، فیلیسیټا جونز، ڈیاگو لونا او ریز احمد او نور کار کړی دی. فلم سٹار وارز روګ وان به د دسمبر په 14 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest.
On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined.
This is a rebellion, isn't it? I rebel.
We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it.
Is that clear?
Yes, sir.
د هندي سینما مشهور اداکار ریتک روشن نوې فلم موهنجو داړو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا په موهنجو داړو تهذیب باندې جوړ فلم دی. په فلم کې د موهنجو داړو تاریخ ښودل شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر آتوش گواکر جوړ کړی دی چې د دې نوړاندې سوادیش فلم جوړ کړی وو. په فلم کې پوجا هیګڑے هم کار کړی دی. فلم موهنجو داړو بعد د اگست په 12 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
جو بیت گیا اس کا ست تجھے بتانا انیواریہ ہے. موهنجو داړو کا تارک ہے, نہیں تو آنے والی پیڑھی کبھی جان نہ پائے گی موہنجو دارو کی سچائی اور اچھائی.
آ لوگ نہیں, لوب لالچ بستے ہیں. مجھے موہنجو دارو جانا ہے. ہو جو
سرمن نام ہے میرا, نیل کا کسان ہوں, امرتسر آیا ہوں.
چار لاجورد, نہ ایک کم نہ ایک ادھک, ورنہ سودا رد سمجھو.
اس نگر سے کچھ تو نہ آتا ہے میرا. ہو جاؤ, یہ نگر جانا پہچانا اپنا سا کیوں لگ رہا ہے؟ میرا ہر قدم مجھے تیری ہو جا رہا تھا. تو میری سنگنی ہے جانی.
موہنجو داروں میں صرف ہی میں نے لیتا ہوں. کون جیے گا, کون مرے گا؟
د هندي سینما مشهور اداکار منوج واجپای نوې فلم بودیا سنگ بورن ٹو رن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د بودیا سنگ چې 15 کلن ماشوم وي ژوند ښودل شوی. منوج د دغه ماشوم کوچ وي. بودیا سنگ په کم عمرۍ کې د زغل یا مراتن لوبغاړی جوړ شي. فلم بودیا سنگ بورن ٹو رن به د اگست په 15 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
دیش نے آج تک ایک بھی میراتھن پلیئر پروڈیوس نہیں کیا. انڈیا کا یہ سپنا بدھیا پورا کرے گا. ماں
बांधना नहीं आता तुझे?
मुन्ना, और इसको फीता बांधना सिखा।
इतने छोटे से बच्चे को प्रोटीन पिला रहे हो
तुम? डॉक्टर,
ये सातवां राउंड समाप्त कर दिया है।
बुधिया ने 25 किलोमीटर की ये दौड़ एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह पूरी कर ली है।
What do we think of India's forest camp?
बुधिया हमारे ओडिशा का गौरव है।
After completing 48 full marathons, Budhia has now set his eyes on the Guinness record.
2016 के ओलंपिक को नजर में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि बुधिया पूरी से भुवनेश्वर मैराथन दौड़।
आप सर, उसका नहीं लगता बुधिया से उसका बचपन छीन।
और आपके सारे सवालों का जवाब बुधिया 70 किलोमीटर दौड़ के देगा।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردونکو اوس وخت شوی زمونږ د ونیزې خپرونې اف سی آر او پښتانه. دا خپرونه تاسو دپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په ونیزې خپرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د فاټا د راتلونکو انتظامی حیثیت په اړه بحثونه په داسې حال کې تاوده سوي چې زیاتره قبایلو په دې سیمه کې د انګریز د وخت د فلسوي قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په ضد احتجاجونه پیل کړي او غواړي چې د پاکستان د نورو سیمو د ولس په څیر دوی ته هم آئینی حقوق ورکړل شي. په همدې ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتو او د دې سیمې د راتلونکو حیثیت ټاکلو په اړه یو کمیټه جوړه کړې چې خپل سپارښتنې به ډېر ژر وزیر اعظم ته وسپاري. د اف سی آر او پښتانه اونیز خپرونو وروستۍ برخه د همدغې اصلاحاتي کمیټې رول او د فاټا راتلونکو حیثیت ته ځانګړې شوې ده. که څه هم په فاټا یا اف سی آر کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت کمیټې جوړې شوي او تر څه حده په دې قانون کې بدلونونه یا اصلاحات شوي، خو د 2015 کال د نومبر پر 8 نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ 15 کسیزه اصلاحاتي کمیټې جوړه کړه چې د وفاق تر انتظام لاندې سیمو یعنی د فاټا د راتلونکو په اړه د قبایلي ولس نظرونه وپوښتي. د دې کمیټې نور غړي د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د پاکستان د سرحدي سیمو وزیر عبدالقادر بلوچ، په قومي سلامتیا کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ناصر جنجوا او د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد شامل دي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان پر دې کمیټې نیوکه کوي چې په دې کې د فاټا هیڅ یو پارلماني غړي یا قبایلي مشر ته غړیتوب نه دی ورکړل شوی او نه هم دا کمیټې شفافیت په پام کې نیسي.
ودې کې زمونږ د قبایلو یوې طبقې ته نمائندګي نه ده ورکړل شوې. د دې کمیټې ممبر چې زمونږ د پارټا پارلمنټي نظام نشته، زمونږ سیاسي مذهبي خلک هم نشته، زمونږ قبایلي مایدین هم نشته. خو به موږ دې خبرې ته انتظار کوو چې آیا دا کمیټې کوم کار شي وکړي. موږ د دې کار ته ګورو. دا زمونږ د دې چې قبایل لري، خو زمونږ د دې ملک سیاسي خلک دي او کدی چې په نیټه شرکت شروع کړو موږ د دې حمایت کوو. کومره چې دا څه خبره ده چې دیم کله خپل شروع د مارکاري ډیر په بدلی پیدا نشي وکړو. یو خدای چې کله دا کمیټه جوړه شوله نو کما چې گورنمنٹ سیکریټریټ ته پاتا سیکریټریټ دی یو هغه خپل کما طبقه چې کما دغه نیو ته مراتب یافته طبقه او هغه مراتب یافته طبقه راوچته کړل او کما اصلاحات او کما بزون چې قبایل غواړي دا د متنازع کولو لپاره نه موږ بار بار دې کمیټې ته درخواست وکړو چې تاسو د دې خلاف لوګو ته اکشن واخلي تاسو انتظامیه لګی دا خلکو له پیسې ورکوي خلکو له هوټل بوک کوي خلکو له گاڑی ورکوي خلکو له ډیزل ورکوي پیټرول ورکوي او یو کار یې شروع کړی دی په مخالفت کې نو دې کمیټې د دې خلاف هم اکشن وانغستو
فاتح اصلاحاتی کمیټې تر هغه وروسته جوړ کړل سو کله چې د 2015 کال د سپتمبر پر 9 نیټه ل فاتح څخه منتخب سو د پاکستان د قومي اسمبلی ځینو غړو په اسمبلی سیکریټریټ کې یو بیل جمع کړی چې اوس درويشتم ترمیمي بیل ورته ویل کیږي. د بیل مقصد قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا کې ګډول دي. د فاتح د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز محمد وای په کار د قومي اسمبلی کې دغه بیل منظور شوی وای ځکه چې دا د بنیادی بشري حقوقو خبره کوي.
کوم درشتم بل چې اوس په قومي سمله کې پروت دی چې هغه دا چې وي چې موږ پاکستانیان کوي موږ ته انسانان وایي موږ زناور نه یو موږ ته چې کوم دی د پاکستان د آئین بنیادی حقوق فندمنټل رائټس سپایي کې دي موږ ته دا اختیار راکړي او دوی په دې باندې کمیټه جوړه کړه چې دا به جنسو ته ځي او دوی به ګوري چې دا واقعي انسانان دي که زناور دي. دوی موږ پاکستانیان کوو موږ زه خو د پاکستان ته حیران ما زه خو د پاکستان د پارلیمنټ ته حیران ما چې په دې حالاتو کې خود دوی نیم پاکستان لار بنگلاديش او اوس چې کوم دې دفاع ته تختیر مې کړی دي اوس زمونږ خپل علاقه چې هغه ته د پاکستان علاقه غیر وي یعنی یو ریاست خپل خلکو ته خپل علاقې ته هغه علاقه غیر وي او بل په قومي سملې کې پروت په بری کې چې کوم دې کمیټې نه جوړول نه دي د دې پارلیمنټ اخر مطلب سو په دې پارلیمنټ کې دا کوم خلک ناشته چې دا ځان ته ډېر غټ غټ خلک وي او زه سپیشلی د اعتزاز احسن نوم بوالم چې هغه په هر ځای کې کوم دې ځان ډېر قانوني دی ځکه چې زمونږ د رسوم له میټینګ وشو او موږ ورته چې اعتزاز صرف خو دا نن چې د پاناما لیکس خبره راغلې ده په دې کې اعتزاز احسن چې کوم دې ټولو نه مخکې مخکې کیږي او کوم بل چې په قومي سملې کې پروت دی چې هغه د بنیادي انساني حقوقو خبره هغه خبره دی.
نوموړي زیاتوي د فاتح اصلاحاتي کمیټې له لوی سره ضرورت نه وو ځکه قومي اسمبلی دا واک لري چې په آئین کې بدلون وکړي او په دې اړه ملاقاتونه هم کړي دي.
د سېنات چیرمن سره میټینګ شوې ده دا غینه دوه میاشتې مخکې سېنات ته زه په خپل راغوښتي وم او ټول سېنات ته کوم دې ما پوره بریفینګ ورکړی دی په دغه بل باندې او غینه مخکې د پارلیمنت چې کوم سپیکر دی آیا صادق صاحب دا غي سره زموږ ملاقات شوې ده هغه ته موږ بریفینګ ورکړی دی او موږ دې ته دا خبره په مخامخ باندې وکړله چې دا تاسو کوم کمیټې جوړ کړی دا سرتاج عزیز سه به چې مشر دی دا کمیټې بالکل غیر قانوني ده دا کمیټې بالکل غیر آئینی ده په آئین کې د دې کمیټې هیڅ گنجائش نشته. موږ دې ته وویل چې د پاکستان د 1973 آئین د کوم آرټیکل د لاندې تاسو دا کمیټې جوړ کړی ده ځکه چې کله یو بل په اسمبلی کې پیښ کیږي او په هغه بل باندې د قومي اسمبلی ممبرانو دسخط راشي نو په هغه بل باندې د کمیټې د جوړېدلو هیڅ څوک نه جوړیږي هیڅ سیاست دا نه جوړیږي په کار دی چې هغه بل سیده قومي سملې ته پیش کړ شي قومي سملې کې چې کوم دی هغه سټینډینګ کمیټې ته لاړ شي هغه ته باسو کی او بیا واپس قومي سملې ته راشي او قومي سملې کې هغه باندې باسو شي ټوټل میجارټي چې ورته وي 2/3 په هغه باندې یا دا منظور کړ شي یا خارج کړ شي.
کچيري په قومي اسمبلی کې دغه بیل منزور کړل سي نو بیا به د پاکستان د آئین 246 او 247 دفعه لمنځځي چې د قبایلی سیمو پر راتلونکو نظامی حیثیت ټاکلو کې خند دي. په داورسي کې د فاتح اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاج عزیز تر بیان وروسته د یادې کمیټې غړي عبدالقادر بلوچ هم سینټ ته ویلي چې کمیټې د قبایلی سیمو تر دورو او هلته لولسي استازو سره تر لیدو وروسته خپل سپارښتنې ورستي پړاو ته رسولي چې ډېر ژر به یعنی تر وړو کې اختر وروسته به وزیر اعظم ته وسپاري. د نوموړي په خبره قبایلي مشرانو او ملکانو د موجوده نظام پلوي کوله خو ځوان کول او مدني ټولنې بیا د فاتح په خیبر پښتونخوا کې ګډول غوښت. دا قبایلی سیمو یو مشر وکیل عبدالکریم مسعود وای کمیټې له داسې خلکو سره ملاقاتونه نه دي کړي چې د ولس رښتینی استازي دي او یوازې د پولیټیکل انتظامی له مراتب یافته ملکانو سره لیدلې دي.
دا څه خلک دوی ته نه مخامخ شوی چې هغه په حقیقت کې دوی ته تجویزونه ورکړي او سما دا خیال دی چې دوی ته هر څه اصلاحات کوي دا به ناکام وي او قبایل به نور هم بسترب کړي ځکه چې قبایلو ته تر څو پورې خپل سیاسي او واک اختیار نه وي ورکړی شوی دا
تر هغه پورې د بل چا په خوله باندې که هر قسم اصلاحات تبدیلیانې را ځي، نو زما خیال دی دا به ناکامې وي، قبایل به نور د مشکلات سره مخامخ.
خو د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د کمیټې د نورو غړو سره یو ځای د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال جوړې شوې جرګې ته وویل چې د فاټا د راتلونکي پریکړه به د دوی په مشوره او خوښه کیږي.
دا سی به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوي، اکثریتي فیصله د ټولو ایجنسونه چې کوم اکثریتي فیصله رااله به چې کوم کوم شونه موږ ورته لا به وزیر اعظم صاحب ته ورکړی شي، بیا به وزیر اعظم صاحب تاسو سره راکړي، تاسو باندې څه مسلط کولو والا خبره نشته.
تر دې وړاندې یادې کمیټې د شمالي وزیرستان دوره هم وکړه او هلته له قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای په فاټا کې د هر ډول اصلاحاتو او بدلون سرچینه ولستي او د دوی د خوشي پراته دلته هیڅ بدلون نشي راتلای.
د قائد اعظم محمد علي جناح صاحب سره د ټرایبلز کم ایلډرز وو دا یو اګریمنت کړو چې زمونږ په فاټا کې کوم هم تاسو ترمیم راولې هغه به زمونږ مرزه نه بغیر ناراضي. نو اوس کانسټیټیوشن مونږ ته دا حکم راکړي چه مونگا ویده سٹوک آف پین دخپل مرده سره پا فاتا که سه اصلاحات نشو راوسته و نه وقتی بم راوسته. نو اغیه که دا عوام چده دا دی حکم با منلی کی گی، عوام مرضی با منلی کی گی، اور اغیه دا پاره یو کمیٹی کونسیچوٹ شوا اور اغا کمیٹی پورا فاتا که چکر و لگولو. ما تا دا نور ایجنسیانو پتا نشتا چه نور ایجنسیانو که خلق و سه مطالباتو پا نورت وزیرستان که گرینڈ جرگے دا خبر وکڑا چه جی مونگا پا دی ٹیم ریٹرن اور اغا زمونگا زیاد امپورٹنٹ دے، زمونگا ریہیبلیٹیشن زیادہ امپورٹنٹ دے، اور اگے نہ پس با اصلاحات خبر برست کو چې کله مونږ زیو زل سیٹم شو په خپل ځای شو، اور دے سیاسی اتحاد پکې دا خبر وکړه چې نه جی یا پولیټیکل پارٹیز پکې دا خبر وکړه چې اصلاحات فورن وکړي شي.
بلخوا د فاټا ځینې قبایلي او سیاسي مشران نه غواړي چې دا سیمه د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول سي. د پاکستان په سینټ کې د اورنګزیب ایجنسی استاذی سینیټر اورنګزیب خان د فاټا لپاره د بیل کونسل غوښتنه کوي.
دا خیبر کې د کې سره موږ شاملي ګو بالکل دا نه ممکنه دي، نشو کېدای ولی هغه سره دومره غانی ستغه مو سپورټ کی موږ سر دي موجوده پوزیشن ضرور راي دالي ته فاټا کونسل به جوړ شي او غل پر د سپیشل پیکج وکړه را منظور شي او اته لاسو کول پر وګا فاټا کونسل چلو تکله په خپل خوب نمودري دي او بیا ان شاء الله موږ خپل شوبې ډیماند کوو.
د خیبر ایجنسی یو قبایلی مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل هم ورته نظر لري او وایي چې دوی ل خپل پخوانی دود سره ژوند تیرول او د بیکور کلسو قبایلو ځای پر ځای کول غواړي.
چې تر کومه پورې آی ڈی پیز بحال شوی نیوی امن نیوی راغلی د نقصان ازاله نیوی شوی تر هغه پورې یو خبره تم تیار نه یو. بس مونږ بالکل نه په صبح کې شاملې دل غواړو، مونږ خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غواړو.
خو د فاټا اصلاحاتي کمیټې د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال له جرګهاله بهر یو شمیر قبایلي او سیاسي مشرانو احتجاج کاوه او تورې پورې کاوه چې په جرګه کې ناس خلک د پولیټیکل انتظامی او گورنر هاوس په خوښه ټاکل سوي او دولس رښتینی استازیتوب نه کوي. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړي عبدالواحد افریدی پر دې مهال وویل چې تر څو دوی د خیبر پښتونخوا برخه ونه ګرځي تر هغو یې ستونزې نه هواریږي.
ریاست پاکستان د قبایلو له د انسانانو په نظر وکسي ولکب سنگ چې په ټوله دنیا کې دا یکی وا ټوکړو د انسانانو د اوسېدو چې چرته خلکو له عدالت له تک لیاره نشته دی. بنیادی انساني حقوق د خلکو نشته، دغه انسان په سترګه نشي کتل. موږ د خیبر پختونخوا حصہ چې نشو دی، موږ مسالې نه حل کیږي. موږ صرف یکی وا خبره کوو چې موږ خیبر پختونخوا کې شامل کو، په خیبر پختونخوا کې شامل شو، موږ صوبایي سملې کې نمائندګي حاصل شي، موږ له عدالت له رسایي حاصل شي، موږ له بنیادی انساني حقوق حاصل شي.
دا چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې د سپارښتنو په رڼا کې به د فاټا راتلونکي نظامي حیثیت څه وي، د قبایلي سیمو پارلماني مشر حاجي شاجیګل وایي چې د فاټا بیلابیل ایجنسی به ورو ورو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځي ځکه چې په یو وار د ټولې فاټا زم کېدل ګران خبره ده.
څومره چې ماته پته ده چې پوهیږي کوي چې پښتونخوا په کې زمونږ او قبایلي عوامو خپل فائدہ ده ځکه چې اکدم یو شی په چا باندې ته چینج کوي او نو شی به باندې مطلب کوي نو هغه ته مسالې ښکاري. نو لکه په دې باندې خو کمیټي اور موږ فاټا پارلیمنټیریان اور ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت اسټیبلشمنټ هم ایګری شوی دی چې سټیپ وایز وشي اور سټیپ وایز نه بعد په بعد کې بیا وکړ شي چې کی پی کیس را زم شي خو کیږي به ضرور دی کی پی کیس را به زم کیږي. دا یو خبره زه درته او لږه وضاحت سره کوم.
د فاټا ولس د 1901 کال راهیسې د انګریز د وخت تر قانون اف سی آر لاندې خپل ژوند تیروي او د دوی په خبره لدې کباله نه یوازې د دوی بنیادی بشري حقونه تر پښو لاندې سوي بلکې د ژوند په هر ډګر کې اغیزمن سوي دي. قبایلی استازی وایي اوس د اف سی آر په ضد په ولسي مبارزه لاس پوري کړي او د پاکستان د نورو وګړو په څیر به خپل حق ترلاسه کوي. اف سی آر او پښتانه ځانګړې اونیزه خپرونه هم دومره وه. احمد شاه زمي مو پر سر څښتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند ولري. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.